برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد سپاسگزار از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون درته تدریسېږي. دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په کندوز ولایت کې تازه 3000 خندقونه ایستلي. د دې کار هدف د باراني اوبو زیرمه او د غراز ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا هودل شوی. دا چې د دې خندقونو ګټه څه کېدلی شي په دې اړه به وړاندې درته په یو راپور کې جزئیات درکو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسانیکزی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د تیرو څو لسیزو جګړو له کبله د رامنځته شویو ویجاړیو په رغولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې ستانکزي پرون یکشنبه په یوه غونډه کې له ملګرو ملتو او نړیوالو موسسو غوښتي چې له افغانانو سره په اقتصادي وده، تخنیکي برخه او کرنې سکتور کې مرستې وکړي. هغه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه مخاطب کړل چې په وینا یې تیرو کلونو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو، او په وینا یې د افغانستان بیا رغونه د همدغو هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی. د هغه اشاره په غیر مستقیم ډول د ناټو غړو هیوادونو ته وچې افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او هلته د جګړې پر مهال خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته له نړۍ د مرستو او د غراز رسمیت پیژندنې ورته ډېرې غوښتنې کړي، خو په ظاهره د حکومت ولې د بڼې او یو شمېر سختو تګلارو له کبله تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړی چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کور د تښتې او هغه ته چې دوی نامشروع اړیکې بللي نه دیرس دورې وهل شوي او له یو تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سرې محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطت په تور 9 دورې وهل شوي دي. طالبانو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره چې دا سزاګانې د بندې شي د بدني سزاګانو عملي کېدو ته په عام محضر کې دوام ورکړی دی. د بشري حقونو فعالان طالبان تورنوي چې اکثره بندیان عدالت ته له لاسرسي پرته په سزا رسوي. تېر اونۍ طالبانو په پکتیا کې یو کس اعدام هم کړ چې دوی ورته د قصاص حکم نوم ورکړ. سعودي عربستان په 2023 کال کې د دریو افغانانو په شمول څه باندې 100 بهرنیان په بهرني بندیان اعدام کړي دي. دا خبره د فرانسې خبری آژانس او ځینو نورو د سعودي عربستان د بشري حقونو مدافع سازمانونو راپور کړی ده. د سعودي دولتي آژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیه خبرې کړي چې وروستۍ یوه یې د شنبې په ورځ په نجران سیمه کې د یوه یمنی تبه د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم و. د فرانسې خبری آژانس په راپور کې راغلي چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډېر کسان د پاکستان دي چې شمېر یې 20 ته رسیږي. ورپسې د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریې، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند او افغانستان وګړي شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې رابطه څه تبصره کړې. په برلین کې د بشري حقونو میش سازمان سعودي اروپایي بنسټ د اعدامونو دا شمېر د اندېښنې وړ او د ریکارډ په کچه بللی دی. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او یو کال وروسته به بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزی ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک، د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمرد سای سیمو کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 50 میلیون ډالر په لګښت په مودریا حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سره مشري زده برازیل پر یو دی جنیرو کې تر سره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپایي ټولنې مشران به د سره مشري زده کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګي په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د دې سره مشري زده تر پیل مخکې د چاپیریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې مرستې په روان کال کې $11 میلیارد ته رسولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سر مشري زده تر رسیدو مخکې د یک شنبه په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ، چېرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری برخې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې د نړیوال بانک په مرسته یې په کندوز کې 3000 خندقونه ایستلي دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو تقویتیات شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8,300,000 داسې خندقونه ایستلي. دا چې چاپیریال پوهان په دې اړه څه وایي، تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یو اساسي حل لاره بللې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې تازه د کندوز په اقتاشا ولی آباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه ایستلي. دا پروژه د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوې چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سکال وړاندې هم خبر ورکړی و چې په افغانستان کې 8,300,000 خندقونه په بیلابیلو سیمو کې ایستلي، سو د سیلونو دورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتاً په هغو سیمو کې چې د خندقونو پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی ندی. دوهم علت دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی. د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږکال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره تړلي بلل کېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لاسو لویو زیانګالو هیوادونو دی. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرانس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان دی. سربیره په دې چې دا کانفرانس هیوادونه هڅوي څو د ګلخانهي ګازونو ته تولید کچه کمه کړي، له مخ پر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالي مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستان هم دغه کانفرانس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو، هستوګنو ودانیو او باغونو په تخریب سربېره سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې د مرګونی او ورانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندویو او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 100 کسان په دغو درېو میاشتو کې په افغانستان کې سیلونو مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتې ده.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې دوی په افغانستان کې د خندقونو کیندلو ته دوام ورکړي تر څو د دوی پټکو له وچکالۍ سره مبارزه وشي او د سیلونو په ګډون د یو شمېر طبیعي پیښو مخه ونیول شي. همدې وچکالۍ او طبیعي پیښو او د غراز بیکارۍ په افغانستان کې بیا د بېوزله کسانو ژوند تریخ کړی دی. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، دغه بېوزلې کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. زموږ همکار په کابل کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده.
شپیت کلنا زر بی بی وای د ژوند ناخوالو دا سه په مخه کړی چې ل دې ګردا با د وطن هیڅ لار نه دا ور مانه دا چې کابل په ختی سیمه پولی چرخی کې اوسېږي خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوې بن او بلې د زوی میرمن ده د یوې سوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده زربی بی وای پزمکه د سر سویره نه لدی او پاسمان ستوره او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختۍ سره مبارزه کوي وای نارینه اولاد لري الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي
او ما ته دا په غاړه د خپل مرستامي ویره د قسم د ټول بګنې نه د شپې تیره کړې د دې میجې د ګولو مخ نه ناوړي څنګه مې خوږیږي تکلیف مې زیاته و دا ګاونډیان چې ته 16 کیلو راولېږي څوک سبزي راولېږي هغه د خانش بزوی ښایي چې بزوی ښایي نه یچیم نه راځي
زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسېدونکي د وایي په خپل کلي کې د استوګنی هیڅ ځای نه لري دا وایي د ژمي پر اتک چې هیڅ ډول تیارې نه ورته لري حیرانه ده چې څه کوي لیوی خوا د ماشومانو ناروغي او بل خوا په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ کړي
مخ حالا ډیر سره ورور ډیر ګډ و د شالاتو کې چې دې فند په کور کې واره یې مان را خوا دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولات احاد شاریا نیو ګل بخاري نه لرو لرګاین نه لرو کړ یاد را باندې لونی سوي کور کې چې خرچه نسته
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 8مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ په یتیمانو معلولینو او کونډو ویشلی خو د زربیبي په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د دې سات خبرې ټولګه هم دومره و او سم راځو اونې زو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي
نیمه نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگ ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشیمان سر پا زکنان و زمنور در دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسول ټوله مور کړل سده کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزه به تا خوش کم او دا به کم هغه به کم پر سه حال کې سه ماشوم نو سز د لای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدي چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسولیت بولی د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسولیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې سه میړو خزه دواړه همغږی نو دغه کور اولاد سده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرام ده د اولادو ذهن آرام ده تربیه سالم ده
نن هم د موضوع چیرون ملتیا مو کړی قدر من اردن کو خی تاسو هم داسې کورنۍ ډیر یدلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل